السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده. فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د فیسبوک نه څومره خلک ګټه اخلي؟ د فیسبوک اغېز څه دی؟ په دې اړه باندې دا خبرونه مه هېروئ. کوربه اجمل اندی وروسته دا خبرونه پیلېږي. پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه هم کتلی او اورېدلی شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پیل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې که طالبان لکه څرنګه چې ویلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ګمارېدونکي ځانګړي استازي سره همکاري ونه کړي، نو د امریکا دریځ به څه وي. ښاغلي پاتل زیاته کړه چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د ښکېلتیا یا تعامل تر ټولو مهم اصل او شرط دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. دا خبره ښاغلي متقی پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي منشي د همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دوی توانېدلي د برښنا له درکه خپل ټول پورونه ادا کړي. د شرکت ویان د پورونو کچه 420 میلیونه ډالره یاده کړې ده. او 50 نړیوالو موسسو ویلي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په بخښنې سره د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او بېلابېلو نورو ادارې پکې دي، په یوه ګډه خبرپاڼه کې دغه اندېښنه شریکه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. داونه مو په ځوان فکر پروګرام کې زه اجمل اند هرکلی کوم. فیسبوک چې اوس د میتا د شرکت تصویر لاندې فعالیت کوي، په 2004 کال د فبروري په 4 نیټه د مارک زوګربرګ لخوا د هغه د پانتون له څو تنو ملګرو سره یو ځای جوړ شو. لومړی یوازې په هاروارد پانتون کې د استفادې لپاره جوړ شوی وو، خو فیسبوک په تیزی سره په هغه وخت کې نورو پانتونونو ته او بالاخره ټول نړۍ ته لاره پیدا کړله. د 2006 کال په پای کې فیسبوک داسې پرانستل شو چې هر چا چې برېښنالیک درلود او عمر یې له 14 کلونو پورته و کولی شول چې په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي. او په ورو ورو دغه آنلاین شبکه د نړۍ یوه له پراخو او معتبرو شبکو نه شوه. په تیرو کلونو کې فیسبوک له یوې ساده ټولنیز شبکې څخه د یو لوی ډیجیټل ایکوسیستم په توګه وده کړې ده چې یوازې نه په ټولنیزو اړیکو بلکې په نړیوال سیاست، سوداګرۍ، راکړه ورکړه، رسنیو او همدارنګه د خلکو په عامو ټولنیزو اړیکو یې هم اغیز کړی. فیسبوک ځینې فیچرونه وړاندې کړل لکه نیوز فیډ چې د کاروونکو لخوا د خبرېدونکو معلوماتو پراخه زیرمه ده، د لایک شریکولو او تبصرو تڼۍ د منځپانګو د خپرولو او مصرفولو لپاره خورا مهمې دي. د فیسبوک شرکت په 2012 کې انسټاګرام او په 2014 کې واټساپ هم رامنځته کړل، او په دې توګه د واضح خبره له فیسبوک نه ووتله او په وروستیو کې د میټا په نوم باندې یا د میټا پلاتفورمز په نوم باندې یو لوی شرکت تر چتر لاندې راغلل. د مهال فیسبوک په نړۍ کې له 3 میلیارډو زیات کارونکي لري. 15 کاله مخکې افغانستان ته هم کله چې فیسبوک لا تازه په وده کې وو دا آنلاین شبکه لاره ومندله او په افغانستان کې ورو ورو مینوال زیات شول. او بالاخره په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې یا په تیرې 1.5 لسیزه کې د افغانانو ترمنځ په یوه مهمه آنلاین ټولنیزه شبکه بدله شوه. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کسان چې د هیواد د وګړو تقریبا یوه لویه فیصدي جوړوي یولس فیصدی جوړی دا د فیسبوک ګډونوال دي. په دې کې زیاتره یې ځوانان دي چې لا تلسونه تر څلیرشتو کلونو پورې عمرونه لري. ولویه برخه یې دا دي د ښځو ونډه په افغانستان کې په فیسبوک کې ډیره کمه ده. 20% نارینه فیسبوک کاروي او پاتې ښځې دي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې فیسبوک د افغانانو پر ژوند په ځانګړې توګه د افغان ځوانانو پر ژوند باندې څه اغېز کړی دی، د دوی ټولنیزو اړیکو کې څه بدلون راوستی، د دوی د زده کړو او معلوماتو د شریکولو په بهیر کې څه بدلون راوستی، او همدارنګه په نورو برخو کې کوم بدلونونه راوستي دي. په دې باندې به بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دي نور محمد آریان، د خبریال دی، محمد اساق صافی په فرانسه کې د ژورنالیزم محصل دی، طارق الله عظیمی هم خبریال دی، او همدارنګه عقیله اسد خبریال او لیکواله ده. له دوی څخه ځینې را سره وصل شوي دي، ځینې نور به هم را سره ورو ورو وصلېږي. راځئ لومړی افغان محصل ته محمد اساق صافی ته ورشم. د په فرانسه کې د ژورنالیزم محصل دی. صافی صاحب، له تاسو به واورو څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي یا ورسره بلد یې؟
بخنه غواړم تاسو غږ ماته نه راځي.
تاسو څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي یا ورسره بلد شبی؟ تاسو ښکاري
ما غږ تاسو درځي.
د تاسو غږ موږ اورو. زه فکر کوم چې د ما غږ تاسو نه اوري. صحیح ښه دوستانو،
بخنه غواړم تاسو غږ ماته نه راځي. کو
غالبا چې بوګاله یوې تخنیکی ستونزې سره مخ یو، نو وبګورو چې په نورو لارو باندې کولای شو له تاسو سره همکاران تماس ونیسي او یا به په همدغه باندې بیرته تماس ونیسو. په افغانستان کې هماسې چې مخکې وویل، فیسبوک په تیرو څو لسیزو کې دود شو او دغه دودیدلې ډیر په چټکۍ و. ګڼ افغانانو په فیسبوک کې اکاونټونه جوړ کړل او په دې توګه یې د ګڼو افغانانو کورنیو ته او همدارنګه د دوی په ټولنیز ژوند کې تلاره وکړه. اوس مې غږ اورئ صافی صاحب؟ صافی صاحب غږ اورئ؟ صافی صاحب لام غږ ناوري. نو زه وګورم مونږه نورو دوستانو ته هم بلنه ورکړې وه چې هغوی را سره ولې نه دي وصل. کیدلی شي چې د ټلیفون له لارې همکاران هڅه وکړي چې ورته زنګ ووهي. یو اورېدونکي ته به ورشو، له ده به واورو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني. ښه د ناورو دوستانو، تاسو موږ له آزادۍ راډیو ناورې موږ د یوې تخنیکی ستونزې سره مخ یو. ګورو چې دا ستونزه څنګه حل کولای شو او څنګه کولای شو چې اوریدونکي ویل کېږي چې یو له میلمنو چې نور محمد آرین دی را سره وصل شو. آرین صاحب، ستړی مشي خپرونه ته؟
ډېره مننه. تاسو هم ستړي مشي، ستاسو میلمانو او زموږ او ستاسو ټول اوریدونکي د هم ستړي مشي.
آرین صاحب، د موږ او تاسو ژمنه درې نیمې بجې وه، تاسو ډېر وروسته وصل شوی.
نو زه خو منتظر وم، اوس مې پریدا خورکۍ ته میسج وم کړو چې زه خو تاسو ته منتظر یم، ما تاسو به میسج کوئ، داسې به سره وصل کېږو.
دا ډیره مهمه ده، مننه خدای چې وصل شوي. مهمه دای چې مونږ ملمنو سره مخکې لمخکې خبري وکړو او هغه په وخت باندې وصل نشي، مونږ دلته بیا کوشش کوو چې خبري ورسره وشي او ستونزه یې پار صورت بحث سره وزو. لتا سونه بدا واورو چې لومړی ځل چې فیسبوک اکاونټ دی ولي دی اپرادینست کم وختو؟
فکر کوم 2014 کال به وي چې ما په لومړي ځل فیسبوک پرانیسته. نو په اوله ورځو کې دومره خوند نه و، دومره مزه نه وه، نه مې ملګري درلودل، خاصتا فکري ملګري کنه. نو په ویلو کې خو دومره غ نه وو زما لپاره. وروسته وروسته یا د نننی وخت کې چې ګورم زما لپاره فیسبوک داسې دی چې لکه فرض المنز به یاد کما ځکه چې زید سن شمبري خود لري او فیسبوک زموږ په ژوند باندې ډیر مثبت اغیز کړی دی.
ډیره مننه. دا راته وایا چې دا اوس ته فیسبوک اکاونټ چې لري د څه عموما څه خبرایي پکې؟
نو عموما خو ډېرې خبرې دي، لکه خپل فکر خبروم زه کنه چې زما په فکر کې څه دي. یعنی یو خبرې که زه یاد کړم چې له جرمني څخه زه په جرمني کې اوس مسافر یم یا مزدور یم، داسې به وایم. د دغې فیسبوک له طریقه زه خپلو اولادونو ته په افغانستان کې درس وایم، دا یو خبره ده. او په فیسبوک کې دا چې زه له کتابونو او مطالعې څخه یعنی لیرې پاتې شوی یم، زه مطالعه کوم، له دې لارې زه خپل ځان اپډیټ ساتم. او د همدې فیسبوک له طریقه ستاسو ازادي راډیو، بی بی سي انټرنیشنل، حاصل کیاس نور رسنۍ، دا ټولې تکیبوم زه ځان خبروم چې په نړۍ کې څه کیږي. او د تعلیم حق غوښتنه چې زموږ استاسو خویندې لورګانې په ټوله کې د 30 میلیون خلکو د اولادونو نه حق اخیستل شوی دی، په دې مورد لکه څه ډول چې مناسبه ده هغه ډول خو موږ حق نه دی پورته کړی. په داسې صورت کې چې موږ ځان ته ښه پښتانه، غیرتي پښتانه هم وایو، خو ولې هغه ډول مو خپل اولادونو ته هم غږ نه دی پورته کړی؟ خو بیا هم زه له دې طریقه خپل اولادونو ته د تعلیم غوښتنه کوم چې دغه الهي حق چې یعنی اعلی تعالی ورکړی دی ولې زموږ څخه اخیستل شوی دی، یا تر څو به اخیستل کیږي، یا د وضعیت چا راوستلی دی په افغانستان کې، یا یې څوک ملګری دي، یا به کله دغه وضعیت پای ته رسیږي که نه؟ دا موږ د فیسبوک له طریقه شریکوو. د فیسبوک له طریقه موږ د نړۍ له کلتور څخه خبرېږو، په نړۍ کې څه کیږي، موږ په کومه خوا روان یو، نړۍ په کومه خوا روان دي. فقط همدا چې لکه موږ تاسو چې بس خدای ته مو لاسونه لپه کړي دي چې خدای ادا وکړي، خدای ادا وکړي.
مننه آرین صاحب، وړاندې بام راځو. زه بیا هم په صافي صاحب باندې وغږ کوم که چیرته د تخنیکي ستونزه حل یا د موږ غږ واوري. صافي صاحب اوس موږ غږ اوري. ستړی مشي که اوس مې غږ اوري. دا راته ووایه چې د فیسبوک اکاونټ د لومړي ځل دپاره کله جوړ که او څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ ټول ازادي راډیو ټول اوریدونکو لیدونکو ته. زما ایډی چې کومه ده، صافی محمد اساق، په 2014 کې ما یو جوړه کړې وه، خو بدبختانه چې د فیسبوک د پالیسۍ په خلاف وه او څه مشکلات پکې راپیښ شو، هغه بنده شولله. بیا مې دویمه جوړه کړله په 2014 کې چې اوس جریان کومه او دایمي د یو آزاد خبریال په توګه ترې خپرونې او ویډیوګانې نشروم.
دا ورسته پښتنه به له عظیمی نه موکم دیم خبریال دی، طارق الله عظیمی. عظیمی صاحب کته د ما غږ اوري، تم را ته وایه څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي او څه شی پکې خبرای؟
په لومړي سر کې یان صاحب تاسو ته سلامونه، ستاسو له طریقه د ازادي راډیو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د فیسبوک استعمال د 2012 راهیسې تقریبا دغه 2013 شاوخه کال کېږي چې فیسبوک استعمالوم او دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی لرم، او ګڼ شمېر ملګري دوستان هغه چې هغوی ښه فکر لري، د مثبت فکر خاوندان دي، او هغه په دغه ټولنیزه رسنۍ کې هغه څه خپروي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په ګټې، زموږ او ستاسو د فکر د بدلون لپاره، هغه ملګری تعقیبوم پکې مختلفې رسنۍ دي، او هغه څه چې تازه وي او موږ ته ګټه رسوي، هغه معلومات، هغه څه چې زموږ په ورځني ژوند کې باید لاغې نه موږ مثبت استفاده وکړو، هغه څه له فیسبوک له طریقه او د دغه نورو ټولنیزو رسنیو له لارې زده کوو. که زه فکر وکړم د کتابونو او د نورو مطالعو تر څنګ فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې موږ او تاسو لاغې نه کولی شو په ورځني ژوند کې ډېره ښه استفاده وکړو، په ورځني ژوند کې هغه کوم مثبت بدلون چې دی د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه اخیستنې سره موږ په خپل ورځني ژوند کې بدلون راولو. نو د 2012 راهیسې زه د فیسبوک اکاونټ لرم، او تر ننه هماغه اکاؤنٹ چې په 2012 کې فعال کړو را سره دی او فعالیت پکې کوو.
لږ تر لږه 12 کال کېږي چې فیسبوک اکاؤنٹ کاروي. راځي چې په دې باندې وسوږیږي چې په افغانستان کې دا کوم ایسای چې ما دلته وکتلې په دې ایسایو کې وایي چې لږ تر لږه تر څلور نیم میلیونو زیات او تر پنځو میلیونو کم خلک دغه ورسته شمیرې چې ځینو خلکو خبرې کړې دي. البته باوري هم ډېرې نه ځینې باوري خو هغه اټکل داسې کېږي چې د څلور نیم میلیونو نه زیات او له پنځو میلیونو نه راښکته شمیر کې دا اوس په افغانستان کې دننه خلک فیسبوک کاروي او اکاونټونه لري، هغوی چې بهر افغانان دي د هغوی نه علاوه. البته دا شبکه آرین صاحب کتره ته وایي نورم ګڼې سوشل یا ټولنیزې شبکې شته، د ټویټر دی مثلا، انسټاګرام دی، ګڼې نورې شبکې شته. فیسبوک فکر کوي چې افغانان په فیسبوک کې ډیر فعال دي نسبتا نورو شبکو ته، او که یې علتونه څه شي کې ګوري؟
دقیق همداسې ده چې افغانان چې دي زما په شمول په فیسبوک کې ډیر فعال دي، که څه هم شته په ټویټر کې هم شته، په انسټاګرام کې هم شته، په نورو رسنیو کې هم شته، خو په ټویټر کې چې دي معمولا سیاسیون ډېر فعال دي. کله زه چې تعقیبوم هلته سیاسیون ډېر وي. فیسبوک کې زما په شمول چې ډېر ملګري چې دي دا ډېر فعال دي. نو ایک ځای نه زنیم خبر چې څومره تقریبا لکه تاسو چې یادوري وکړه دومره خلک فیسبوک ته لاسرسی لري او پاتې شوه استعمالي. نو استعمال چې دا استعمال په خلکو پورې اړه لري چې دوی څه ډول استعمالوي که نه. نو رسنۍ چې دي د خلکو په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستي دي، خو دا چې موږ یې څه ډول استفاده کوو څه ډول استعمالوو دا بیا په موږ پورې اړه لري. نو موږ د خدای خکي موږ کوم داسې شی دی چې موږ مثبت کارولی دی؟ هغه زموږ د استاد په خبره چې یو نیم څوک وایي چې دغه فیسبوک داسې تاوانونه لري که نه. نو تاوان په فیسبوک کې نه دی کې موږ خو به ربي ما په تشنار نه هم باندې استفاده کړې ده. موږ خو په تشنار هم خپل شعار لیکلی دی یا خپل شماره لیکلې ده، د تشنار نه هم موږ باندې استفاده کړې ده. نو موږ خو نشو کولی چې تشنار ته هم
باندې مانه نه په دې باندې به یې بحث وکړو چې خلک ته څه ډول استفاده کوي. عقیله اسد د افغان ژورنالیست ده، همدارنګه لیکواله ده، دام را سره وصل ده د تلیفون له لارې. عقیله جان ستړې مشې، له تا نه به م واورو څومره وخت کېږي له فیسبوک سره بلد یې او څه شی پکې خپروي؟
سلامونه صاحب او تاسو ته ټولو میلمنو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته. زه له 3-5 کالو راهیسې فیسبوک کاروم او د فیسبوک له طریقه هغه څه چې زه یې لیکم ډېر کله زه ادبي لیکنې یا شعر یا هم نظمونه یا داسې نور څه چې د خلکو په ګټه باندې وي، خلکو ته تر څو معلومات ورسوم، نو دغه څه زه په فیسبوک کې خپروم.
عقیله جانې، دلته دا کومه احصایه چې ما وکتله، کوم معلومات چې ما وکتل، په دې کې وایي چې په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکي چې 4.5 میلیونه شاوخوا دي، په دوی کې 2% نارینه دي او د ښځو شمیر پکې ډیر کم دی. ته د یوې ځوانې نجلۍ په توګه ویلی شي چې ولې د ښځو شمیر په فیسبوک کې کم دی د افغانانو ترمنځ؟
بلیان صاحب، افغانستان کې دا چې دلته د پښتني ټولنه ده، که څه هم افغانستان کې خو بیلابیل خلک دي، خو بیا هم د زیاتره نجونې چې هغوی سوشل میډیا کې دي یا هم رسنیو کې کار کوي، یوازې هغه د رسنیو نجونې کولای شي چې بیا هغه نجونې چې دندې لري په افغانستان کې هغوی د فیسبوک کارونه ورته اسانه ده او کولای شي چې فیسبوک وکاروي. او نور افغانستان کې ډېری نجونې یا افغان میرمنې دغه د کلتوري ستونزو سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو فیسبوک وکاروي. دا چې موږ هم کاروو نو موږ هم ډېر زیات مشکلات پکې لرو، د خلکو له بېلابېلو فکرونو او بېلابېلو خبرو سره مخ کېږو، خو بیا هم هغه څه چې موږ یې خپرو یوازې په دې خاطر باندې چې موږ هم له نورو څخه زده کړه وکړو او نورو ته هم یو څه ور زده کړو. د همدې د خاطر موږ فیسبوک کاروو، خو دا چې دلته د خلکو زده کړه کمه ده او په کمه اندازه باندې خلک په دې باندې پوهېږي چې فیسبوک څنګه رسنۍ ده، نو په دې خاطر باندې د نجو ګډون چې په فیسبوک کې کړی دی کوم دی
ډیر مننه را به شما صافی صاحب ته صافی صاحب دا راته وایي چې فیسبوک دغه د عیسائی نبی را پایل کو د تا فکر باندې ولی د افغانستان د نجونو یا ښځو شمیر ډیر زیات نسبتا هغه کسانو ته کم دی نارینه وو ته لکه داسې لږ کمی نه دی دوه اتیا فیصده نارینه دی او تر دې هم زیات یوازې دولس فیصده یا دیارلس فیصده شاوخوا کې که عیسائی سمې ښځې فیسبوک کاروي علت یې څه شی دی؟
اجمل تاسو ته د پښتنه وکړه د پښتنه جواب به زه په دوه ټکو کې درکړم. تا وویل چې یعنی ولې ښځې یعنی ښځینه ذات چې دی کمتر دی په فیسبوک استعمال کې دا به ووایم چې په نارینه وو زیاتره اوس مهال په افغانستان کې چې دی په سلو کې څلوېښت فیصده چې دی نارینه فیسبوک استعمالوي. وجه دا ده چې د انټرنیټ نشتون ګرانښت بلو پسې را تېر شه هغه نشي جګولی یعنی هغه کوم خپل حق چې ورګي هغه نشي ویلی نو په دغې وجه باندې هغه محدودیتونه پرې لګېدلي دي نو د دغې وجه اوس کم شوی دی. مخکې ډېر وو خو اوس کم شوی دی محدودیتونه پرې لګېدلي دي نو په هغې خاطر باندې هغه کوم اندازه چې ده هغه اوس نه خپرېږي د نارینه وو د زنانو.
مننه عظیمي صاحب. که دې ته راشو له تاسو نه دا واورم چې فیسبوک لکه تاسو ټولو وویل په تېرو دولسو پنځلسو په دې کلونو کې په افغانستان کې دود شو. د فیسبوک مخ کې بام د زینو خلکو هغه دورم یادېږي چې د خلکو ترمنځ فیسبوک نه وو د دوی سوشل او ټولنیزې اړیکې څنګه وي اوس څنګه دي؟ داسې یو عمومي تصویر راکولای شي چې فیسبوک د خلکو ټولنیزې اړیکې څه ډول بدلې کړې څه اغېزې پې کړې په د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟
بالکل که موږ تاسو فکر وکړو مثلا انټرنیټ په ټوله کې نړۍ ته د کلي یو بڼه ورکړې ده. ټوله نړۍ کې مثلا هر مملکت کې په هر هیواد کې څوک ژوند کوي او انټرنیټ ته لاسرسی لري نو دا په اصطلاح د یو کلي په شکل باندې د یو څه ډېر زر خبرېږي له معلوماتو له خبراوي همدغه رنګ د نورو څه په اړه چې مثلا په ټوله نړۍ کې پېښېږي د انټرنیټ له لارې خلک زر پوهېږي. بیا فیسبوک ته راځو. فیسبوک زما په فکر چې په افغانستان کې اکثره خلک چې په دغه رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ته ډېر لاسرسی لري او علت یې یو دا دی چې فیسبوک له نورو رسنیو نسبتا اسانه زما په فکر چې اسانه رسنۍ ده او هر څوک کولی شي په هغې کې یو اکاونټ ځان ته جوړ کړي یو آی ډي جوړه کړي او له هغې نه مثلا استفاده وکړي. د هغې سره بیا مسنجر وصل کېږي چې مسنجر بیا د اړیکو د نیولو یو بل ته د نږدېکت یو بل سره د خبرو کولو ډېره ښه وسیله ده. نو زما فکر چې که چېرته اوس موږ فکر وکړو زه دلته په جرمني کې یم په افغانستان کې یو ملګری دی ښه لیکنې کوي او ښه څه خپري هغه زه دلته ګورم له هغې نه زه ګټه اخلم که معلومات وي که هغه یو څه نه زه خبرېږم. مثلا کال ته یو پېښه کېږي زه د نورو رسنیو که چېرته مثلا تلویزیون راډیو یا هغه نورې رسنۍ سات په سات خبرونه خپرې یا هغې ته زه صبر کوم له هغې نه زه کولی شم له فیسبوک له طریقه ډېر زر خبر شم او له هغې نه زه استفاده وکړم او د معلوماتو په نگاه مثلا بعض استادان دي د پوهنتون استادان موږ سره دي په فیسبوک کې موږ فالو کړي دي موږ هغوی تعقیبو له هغې نه موږ ډېر ښه څه زده کولی شو. ورسره په څنګ کې بعضې ټولنیزې موضوع ګانې دي چې اکثره زمونږ دغه تعلیم یافته کول چې دی دوی ورباندې بحث کوي دوی ورباندې اکثره مواردو کې لایف راځي دوی خپرونې کوي هغه موږ ګورو هغه ځوانان ګوري هغه تاسو مخکې ویل چې مثلا دولس فیصده ښځینه طبقه زموږ تاسو په هیواد کې فیسبوک ته لاسرسی لري که له دغې دولس فیصده یا مثلا دوه اتیا فیصده ځوانان چې فیسبوک استفاده کوي که له دغې هر یو پوه کس نه که هغه د پوهنتون استاد دی که هغه یو بل داسې یو کس دی چې د هغې فکر په ټولنه کې په خلکو باندې مثبت تمامېږي له هغې که مثلا په ورځ کې یو پوسټ هم کوي هغه زموږ استاسو ځوانان له هغې نه ډېر څه زده کولی شي او د هغې نه ډېره ښه فایده اخیستلی شي. هغه زموږ استاسو د ځوانانو زموږ استاسو د نوي کول په فکري رغون باندې ډېر ښه کار کولی شي او فیسبوک که زه ووایم چې په اوس وخت کې زما لپاره بالخصوص یو ډیر ښه رسنۍ ده یو ډیر غوره رسنۍ ده او زه ډیر څه له فیسبوک زده کوم معلومات.
مننه عظیمی سره
فیسبوک راخلو.
دا خو هغه څه دي چې ته به سلیکټ کړې یا ته به مشخص کړې چې د چا لیکنې ولولې د چا معلومات ولولې. خو زه به دا خبره پوښتنه له تاسو نه وکم کلن ځواب راکړئ بیا لارین صاحب نم غواړم ورته واورم. یو ځوان چې فیسبوک پرانیزي دا مهال د افغانستان د فیسبوک په دغه مارکیټ کې ضرور نه ده چې ته د همیشه له ښو شیانو سره مخ شي. فکر نه کوئ چې فیسبوک خلکو ته دا اسانتیا ورکړې ده چې ناسم معلومات پکې خپاره کی، کرکه پکې خپاره کی، داسې شیان پکې خپاره کی چې کېدای شي ښه اغېز ونه کړي، په دې اړه څه وایي؟
شته داسې موارد شته چې هغه د ځوانانو په فکر باندې منفي تاثیر کوي، او هغه ځوانان چې هغوی مثلا ځوان قشر دی او نوي ځوانان شوي دي، هغوی که چېرته دغه سې موضوعات ګوري د هغوی فکر منفی اړخ ته ځي. یا داسې لیکنې دي چې مثلا هغه د تعصب لپاره مثلا یو شمېر کسان شته دی چې د تعصب لپاره بعضې لیکنې وکړي، بعضې مثلا داسې څه خپاره کړي چې هغه زموږ استاسو دا نوی کول نوي ځوانان نوی قشر داسې وړخ ته بوځي چې هغوی بیا له دغې لارې بېرته مثبتې لارې ته راوستل د دې ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ او تاسو وایو چې په ځوانانو فکر باندې کار کول پکار دي او مثبت جوړول پکار دي ځوانان. نو که چېرته فیسبوک ته سم لاسرسی ونه لري، دا هغوی څارنه ونه شي، دا هغوی مثلا زه خپله د خپلې کورنۍ مثال در کوم، مثلا زه د خپلو کشرانو ورونو فیسبوک اکاونټ ته زار وخت سر وخت کار کولی شم، هغه زه کتلی شم چې هغوی مثلا د چا سره اړیکې لري، هغه چې یو پوسټ کوي هغې ته کمنټ څوک کوي، هغې ته نظرونه څوک ورکوي، نظرونه یې سره کم دي، مثبت دي، منفي دي. اکثره زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره مخکې آریان صاحب مرته هغه وکړه چې له دې نه استفاده څنګه کول پکار دي. اکثره خلک یې د کنځلو لپاره، د یو چا د توهین کولو لپاره، د یو چا د ټیټ راوستلو لپاره، یو چا ته مثلا د زیان رسولو لپاره هم دغه فیسبوک استفاده کوي. خو موږ او تاسو باید د مثبت فکر لپاره دغه فیسبوک استفاده کړو. دا جوړ شوی هم دې لپاره دی، دا دې لپاره دی جوړ شوی چې مثلا موږ او تاسو پکې یو د یو چا توهین، د یو چا سپکاوی، یا د یو چا شخصي حریم ته درنه کېدل، دا هغې
مننه
کول، دا خو ښه خبره نه ده زما په فکر.
مننه آریان صاحب ته به ورشو. آریان صاحب، دا ستونزې چې خلک یادوي، تاسو د خپل استاد کیسه وکړله، یو عامه باورونه دي، عامه باورونه خو د هر نوي څه په خلاف وو. په افغانستان کې مثلا راډیو چې لومړی ځل راغله، ویل راډیو ما اوري پکې شیطان ناست دی، یا هر څه چې نوي یا ټیکنالوژي پورې تړلي، ځینې عامه باورونه چې هغه نه په دین کې ریښه لري نه په ټولنه کې، دا باورونه یې چې هغه به د فیسبوک او د شیانو په اړه باندې هم اوسي. یو واقعیتونه دي، واقعیتونو کې دا راځي، دا ویل کیږي چې د فیسبوک باندې رسمن په نور نړۍ کې دا انتقادونه و چې خلکو ته یې دا لاره ورکړې ده چې ناسم معلومات پکې خپاره کړي. مثلا ځینې وخت خلک کولای شي چې فیک نیوز یا جعلي خبرونه خپاره کړي او خلک پی دی رښتیا او باور وکړي. د فیسبوک کاروونکي باید د ستونزې سره څه شی وکړي؟ همدارنګه ناسم معلومات چې خلک خپروي، کله ناکله کم عمره خلک چې ځینو معلوماتو ته باید لاسرسی ونه لري، مثلا معلومات په کټګوریو ویشل کیږي، هغه معلومات چې یو 12 کلن ماشومی باید وګوري، هغه معلومات ونه وسی چې یو 15 کلن یا 20 کلن ځوان د لیدلو اجازه ولري. فکر کوي په دې برخه کې په افغانستان کې دغه ستونزې څومره جدي دي؟
دا ټول ستونزې رښتیا هم په فیسبوک کې شته، خو ولې زه په فیسبوک یا د فیسبوک پر رسنۍ باندې دغه ستونزې نه وراچوم؟ دا ستونزې بیا ما او تا ته راځي کی کزه فرض کړه د جنې په نوم باندې آی ډی جوړوم، دا فیسبوک نه دراته جوړه کړي، دا ما جوړه کړي ده. زه انسان یم، په ټوله کې بیا زه پښتون یم یا زه افغان یم، دا ما جوړه کړي ده. ستونزې بیا په ما کې کېده. پیدا به ډیره ما خدای له وګي چې تاسو کې خبرونه هغه اصول مراد کړی وي. که څوک یو سیکسی ویډیو هم خپروي، خدای هغه زه وته کوم. که یو څوک د چا د کورنۍ تصویر خو خدام زه وته کوم. که څوک د یو چا د فامیل هغه د وادونو یا د ګډاو ویډیو خې، دا زه وته کوم. خو دا چې زه وته کله واقعي انسانان شو، هر څه خپله سم دي. نو فیسبوک خو به دې نه رسېږي. په فیسبوک کې د بیا کور ودان مې چې وا رسنۍ خو درته رامنځته کړه، ما وته خو دام نه دي کړي چې یو شی رامنځته کړو.
عقیلی اسد ته، عقیله جانی ته څوم آیا پنجونو کې داسې شمیر نجونې پیژنې چې فیسبوک کاروي کارونه یې څومره ده او دوی له کومو ستونزو نه تیریږي؟ دوی څه وایي د فیسبوک کارونې په اړه باندې د تا په شمول باندې څه ننګونې شته د اجتماعي ټولنیزې ننګونې چې دوی ورسره مخ دي؟
بلیان صاحب ډېرو نجونو سره چې دغه اړیکه لرم یا فیسبوک کې راسره ملګري دي نو ډېر کله دغه نجونې چې راټولې شي دوی یوازینی وخت همدغه په فیسبوک باندې کوي او دوی ډېر کله له ډېرو خلکو نه سر ټکوي لکه مخکې چاریان صاحب وویلي چې دا ستونزه په فیسبوک کې نه ده ځکه دغه ستونزه د خلکو د خوانه رامنځته شوې ده نو افغانستان کې ډېر نجونې چې کله فیسبوک ته راځي د خلکو دپاره بیخي ناشنا دي هغوی بیخي بل ډول فکر ورته کوي داسې فکر کوي چې دغه زما په کور کې چې مېرمنې ناستې دي نجونې ناستې دي ولا دوی ما ډېرې هغه د فیسبوک او د ټیکنالوژۍ د هر څه نه مې لرې ساتلي نو دوی بهیا دي او هغه څوک چې هغه نجونې چې فیسبوک کاروي هغه ورته بیخي هغه آزادې ورته ښکاري کې داسې ورته ښکارېږي چې دوی اوزګارې دي او موږ باید دوی سره سات تیر کړو نو ډېر کله زه خپله همداسې نورې نجونې په فیسبوک کې له کومو ستونزو سره چې مخ یو هغه یوازې هغه د خلکو د فکرونو موضوع ده ځکه ډېر کله موږ ته مزاحمت کېږي د دوی د خوانه کله چې موږ فیسبوک کې یوه لیکنه خپرو یا هغه ورځني مسایل چې کوم ته تاوده وي هغه چې موږ یوه تبصره ورباندې کوو نو ډېر کله موږ هغه خپل فیسبوک د دې د خاطر هم بېرته څارو چې د خلکو نظرونه ورباندې څه دي تر څو د خلکو د خوانه موږ ته داسې نظر ورباندې نه وي راکول شوی تر څو د کورنۍ د خوانه موږ ته ستونزه جوړه شي ځکه فیسبوک کې هر ډول خلک شته دی دا چې ډېری خلک یې څه ډول کاروي یا هغوی ترې نه بده استفاده کوي نو همدغه د بدې استفادې په خاطر باندې موږ ډېر کله فیسبوک کې چې کوم څه خپروو بېرته د خلکو نظرونه څارو تر څو هغه موږ خپل ځان خوندي ساتلی وي.
ډېر زیاته مننه کوم رابو شو صافي صاحب. ته صافي صاحب د اکیلا جان په خبرو کې په فیسبوک کې سپکو سپورو ته اشاره وا واقعا په ځانګړې توګه خزمنې په دې برخه کې ډېره سي پذیرې دي. زه به تاسو ته وروسته راشم په دې اړه باندې به زه در نه پوښتنه وکم چې خلک ولې سپکه ژبه کاروي په فیسبوک کې ولې هغه بدې رد چې مخامخې نشي ویلی یا نه وایي کله چې فیسبوک ته کینی بیا ډېر په ډاډ سره یې ویلی شي د دې لتونه څه دي او افغانان څومره شمیرې په فیسبوک کې له ناسمو کلماتو یو بل د توهین او تحقیر نه کار اخلي؟ خو تر هغې مخکې اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالزید سعید جمع د کندهار ولایت څخه
ستړی مې شیخ خبرونه ته له کندهار ولایت نه. موږ نن په فیسبوک بحث کوو، له تاسو کوم پوښتنه چې څومره وخت کېږي د فیسبوک اکاونټ لري او څه پکې خبروي عموما؟
ډېره مننه هیله کوم. تقریبا د 2014 کال څخه زه فیسبوک کاروم او استفاده ځینې کوم. نو په مجموع کې که وکتل شي افغانانو چې کوم فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي هغه کم استفاده او کمه لایحه چې فیسبوک وړاندې کړې ده د هغه مطابق استفاده نه شي ځینې کېدلی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه دوی مثلا فیسبوک په اصولو کې ډېرې خبرې دي چې څوک به توهین وایي نه، کم کم ته به نه څه نه وایي، کرکه به نه خپروي، نفرت به نه خپروي، مثلا د عادیانو سپکاوي به نه کوي، مختلف شیان شته دي. په افغانستان کې دغه اوس موږ په سپکو سپورو باندې بحث کوو. موږ سره عقیلی اسد په نوم باندې لیکواله او ژورنالیسته دغه وایي چې موږ چې کله پوسټ وکړو په فیسبوک کې نو تر ټولو غټ تشویش مو بیا دا وي چې په دې باندې وسوک سپکې سپورې ونه لیکي یا بدې خبرې ونه لیکي چې بیا به موږ ته کورنۍ بیرته په غوسه وي. دغه سپکې سپورې ماته چې څومره معلومه شوې یو سړی که وګوري ته مخامخ دغسې خبرې نه کوي خو که فیسبوک کې وګوري هغه سړی به ډېر عجیب غریبې خبرې کړي. ولې په فیسبوک کې ورته داسې سپکې سپورې ویل یا د فیسبوک ناسم کارول نسبتا رښتینی ژوند ته اسانه ښکاري؟ فکر کوي چې دوی څوک نه ګوري که څنګه؟
نه، اصل چې خو علت دا دی د فیسبوک کارول کوم کسان چې فیسبوک کې دغسې خبرې نشري یا دغسې لیکي یا دغه څه وړاندې کوي علت یې د جلیا اکاونټ دی. نو د داسې اکاونټو د لارې دی چا ته یا اختار ورکوي یا سپکې سپورې ورته وایي یا د هغه ژوند ته یو مشکل پیښ شي نو یلا چې د جیلی اکاونټ ته دی نس کوله چې د خپل رسمي اکاونټ ته لاړ دی او خبره وکړي.
په مجموع کې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې فیسبوک د خلکو لپاره یو ګټوره رسنۍ ده او که تاوان کوي؟ تاسو فکر
کوئ اصل زما هدف هم دا و نه د نظر چې تاسو سره شریکوي هدف هم دا و موږ کوو ګورو فیسبوک اصل په افغانستان کې چې لا کم خلک یې کاری د دوه هدفو لپاره باید وکړو سالم استفاده ځنی وسی او د کاروبار اړخ ته باید واچو. موږ په فیسبوک کې عام د کاروبار یو ترتیب لرو چې کندهار کې شاوخوا موږ کوکې د ګرم بازار په نامه ځینې سایټونه شته خلک خپل ورځني ژوند اړتیا پر کې کاروبار په کې دلته خدای په کې ځانګړي
واقعا د فیسبوک ډیر مهم اړخ دی ځکه فیسبوک بزنس پانې لري چې ته هغه کې کولای شي هر شی چې ټولنې ته وړاندې کوي هغه پکې پروموټ کی هغه پکې په خلکو باندې و پلوري. مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو پرته له کاروبار نه په مجموع کې د ځوانان چې فیسبوک کاروي څنګه کولای شي چې دغه تاسو چې کوم سپارښتنې یاد کړلې دا وکاري؟ مثلا ځکه فیسبوک کې هر شی راځي تاسو فکر د تاسو سپارښتنه به ورته څه وي؟ لکه یو ځوان دی چې نوی اکاونټ غواړي پرانیزي په فیسبوک یا اکاونټ لري خو ګډوډو سره پکې مخ دی د خلکو په انفالو کولو او د ښو خلکو په فالو کولو یا په نورو برخو کې څه وړاندیز ورته لري څنګه کیدلی شي چې فیسبوک نه ګټوره استفاده وکړلی شي؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې کله یو څوک فیسبوک خلاصي یا دا پاڼې ته داخلېږي د دوه عمر باید راتلس کال لوړي یو تر ټولو مهمه مسله خو دا ده هغه څخه راوروسته که چیرې د دوه عمر د اتلس کالو څخه وروسته لوړي هغه کسان چې یا مهمې پاڼې یا خبرونې یا داسې د کیچ پاڼې هغه باید د ځان سره عید کړي یا معلوم کسان چې د ته معلوماتو خبرونه رسوي خو دغسې رسنۍ چې هغه ته د دې پر ځای چې د ته معلومات ورکړي غلط معلومات خپرېږي د ده ذهن خوراليي.
نو زه فکر کوم چې تاسو وړاندیز دادی چې دا هغه څه تعقیب کی چې خی او په اصطلاح ګټور معلومات او کره معلومات ورسره شریکي مننه کوله تاسو یو بل او که څه وایي بیا مهرباني وکړئ کنه بل اوریدو ښه خاطر شو بل اوریدون کی ته ورزم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي؟
تاسو وعلیکم
وعلیکم سلام موږ پر فیسبوک غږی ګوتومره وخت کیږي فیسبوک اکاونټ لري او څه تن خبري
اول تاسو ته به ټول دین په دین ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما تقریبا د شپږو کالو کې فیسبوک آیډي لپاره کې دا کاروم.
څه شي پکې خبره؟ څه شي پکې خبره یې کنه یوازې نور خلک پکې ساري
یوازې بس دغه خبرونه موږ نه تعقیبو موږ نه هم نو دا سایډ نه ځات تعقیبو موږ په شی به پاره ته نو تر سره کوم کنه.
اته فکر باندې فیسبوک په افغانستان کې لزوانانو سره ګټه کړي ک زیان ورته اړولې؟
فیسبوک نو سبا وکړي ډېر خو د دې کچې د خبرونو د دې فیسبوک ډېر ښه خبرونه دي دا رادیو تلویزیون هر ځای کې نه وي خو په لاسو سره بل له فیسبوک څخه دي دا په وخت او دقیق راته معلومات وړاندې کوي نو د ما پان باندې د هغه په ځوانانو پر ډېر ښه دي په مخته ځوانانو پر پته کولې شي خو بعض وخت غلط استفاده کوي هغه به نه اورېدای نو
ډېره زیاته مننه کوم. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې ځوانان له فیسبوک نه ښه استفاده وکړي وړاندیز پیشنهاد هم څه دی ځوانان ته؟
دا دی کېدلی شي ځوانان پوه ولري سواد ولري هغه څوک چې سواد نه لري هغه پرې د ځوانانو ښه استفاده نه شي کولی هغه ناوړه استفاده کوي فیسبوک چې په اړه باید دومره یاد نه کار نه کم نه او دا په یو څه سواد ولري ځکه چې دا شي لیکن یو څه پوښتنه وکړي خلک د مثبت ګټه واهي نه منتي.
ډېره مننه کوو. زه په کته یو یادونه باید وکم چې د فیسبوک هغه خپل اصلي کم د کارولو سټانډرز یا معیارونه چې دي په هغې کې عمر حد اقل باید یو سړی د دیارلس کلونو عمر ولري او له دې که لوړي کولی شي چې فیسبوک اکاونټ پرانیزي ایمیل ادرس ولري. بله خبره د ناسمو پوسټونو په اړه یا د ناسمو شیانو په اړه باندې دا یو له هغه آپشنونه دی چې خلک یې کارولی شي او کم خلک یې کاروي. هغه دا دی چې که فکر کوي یو شی په فیسبوک کې باید ونه اوسي ضرور نه دی چې هغه پتا پورې اړه لري کنه یې اړه لري. یو سپک سپوره ده یو چا یو ځای کې ویلې ده او ته فکر کوي چې دا باید په فیسبوک کې نه وي. نو د هر ډول لیکنې پوسټ ویډیو سره په فیسبوک کې یو تڼۍ ښکاري چې هغه د ریپورت کولو تڼۍ ده. که تاسو په پښتو باندې فیسبوک کاروئ په پښتو درته معلومات درکوي، که په فارسی کاروئ په فارسی معلومات درکوي، عموما په انګلیسی باندې هغه اصلي دی. هغې له لارې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک ادارې ته دغه معلومات ریپورټ کړي، او که چیرته فیسبوک اداره ته څو کسان یو شی ریپورټ کړي، عموما هغوی پې غور کوي او هغه اکاونټونه چې جالي هغه خلک چې سپکې سپورې خپروي ډېر کله له دې لارې اکاونټ تړل کېدلی شي او بندېدلی شي. او دا یوه له هغه اغېزمنو لارونه ده چې د فیسبوک له خپلو کارونکو غواړي چې په دوی سره د همکاري وکړي ترڅو په دغه پلاتفورم یا په دغه شبکه کې ناسمې کارونې او ناسم معلومات راکم شي. همدې سره بیرته راځم د صافی صاحب خواته. صافی صاحب، د جالي خبرونه په فیسبوک کې به ډېر اوریدلي که په نورو ځایونو کې؟ یو ستونزه یو مسله چې همیشه ویل کېږي، مثلا یو سړی لږ تر لږه موږ په تېرو څو کلونو کې په فیسبوک کې د څوک سندرغاړو د مرګ د اوازو شاهد و، مثلا اوازه خبره شوه چې یو سندرغاړی مړ دی، وروسته معلومه شوه چې هغه نه دی مړ، او دا اوازه په ډېره تیزۍ سره خپره شوه. دا یوه ستونزه ده چې په نړۍ کې هم د سوشل میډیا له ننګونو نه ګڼل کېږي. تاسو فکر باندې کله داسې دروغ اوازو سره پکې مخ شوی چې باور دې کړی دا صحیح ده؟
بالکل اجمل صاحب، اول به راشم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته. تاسو وویل چې سپکې خوري، دوه درې ورځې مخکې ما یو پوسټ کړی و چې د کوزي پښتونخوا یو ورور دی، هغې ویډیو ما ته رالېږلې وه چې زما دا ویډیو ته د خپل اکاونټ نه شیر کړو. هغې ویډیو داسې ویډیو ده چې افغانستان کې اوسني واکمنان چې کوم دي دا خیریه بنسټونه والا راغونډ کړي دي او دې نه پوښتنه کوي چې یعنې تاسو ته کومې روپۍ راغلي دي، کله راغلي، څومره راغلي، په کومه لاره مصرف کړي، چا ته ورکړی دی. هغه هلک صرف دا ویلي دي او نور معلومات په هغه ویډیو کې شته، زما په اکاونټ کې شته. ویډیو ما شیر کړې ده او رالېږلې ما ته بل چا ده. نو په هغې باندې دومره سپکې او سپورې دومره کنځلې چې هغه خپلې لیکنې پورې سړی پښیمانه شي، ما دا ولې شیر کولې ده او ته مې کړې دي چې زه شیر کوم. نو خو بس بدبخته خیر دا زمونږ په معاشره کې دا شته دی چې سپکې او سپورې ویل او لوستل او اورېدل دا دینه به تېرېږو. را به شو د وطنۍ پوښتنې ته. دی دروغ په سلو کې 40-50% چې دا په فیسبوک کې ډېر دي. څه وخت مخکې یو پوسټ شوی و چې مشهوره سندرغاړی د افغانستان نغمه وفات شوې ده، او بیا ته هغه پښیمانه شول او د خپل ټویټر نه پوسټ وکړو چې دا دروغ دی او زه ژوندی یم او تېره ورځ ما یوه خپرونه کړې ده. نو لطفا بخښنه غواړو، داسې پوسټونه مه کوئ چې روغ انسان تاسو راواخلئ او آخرت ته ورسوئ چې دا مړ شوی دی. یعنی ډېر داسې جالي پوسټونه په دروغ پوسټونه باندې کېږي چې یعنی ته به تشویش وی چې دا واقعي دا پیښه شوې ده، خو چې وروسته نه چوړ ګورې نه هغه دروغ وي. نو ډېرې زیاتې دروغ بیا زمونږ په دې معاشره کې کېږي، نور په دې اروپایي او د نورو هېوادونو کې دروغ وویل. دا زمونږ په دې معاشره کې او زمونږ په هېوادونو کې، پاکستان شو، افغانستان شو، افغانستان شو، په دغه درېو هېوادونو کې زموږ د دروغو
ډېره مننه. فکر کوم چې د دې لپاره ښه سپارښتنه دا ده چې خلک د دې په خاطر باندې چې باوري معلومات ترلاسه کړي، ښه دا ده چې په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د باوري او معتبرو رسنیو پاڼې تعقیب کړي تر څو دوی لاغي رسنیو نه، ځکه د رسنیو دا دنده یې هغوی یو خبر کره کوي، معلومات یې راټولوي، په دقت باندې ورباندې غور کوي او بالاخره یو خبر پوسټ کوي. د خلکو لپاره ښه سپارښتنه دا کېدلی شي چې دوی چې یو خبر اوري، ښه دا ده چې معتبرو رسنیو ته ورشي، د هغوی پاڼې تعقیب کړي چې آیا دغه خبر د ازادۍ راډیو په شمول باندې معتبرو رسنیو ورکړی دی، نه دی ورکړی، په دې اړه څه معلومات شته کنه. او په همدې ځای کې تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پاڼې در سره تعقیب کوي. موږ په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انسټاګرام کې پاڼې لرو، همدارنګه په واټساپ کې اوس چینلونه لرو چې د ازادۍ راډیو په لټون سره تاسو دغه ټول پیدا کولای شئ او دا ویریفای دي، یعنی تایید شوي دي. زه به راشم بیرته ښاغلی آریان ته. آریان صاحب، فیسبوک بل اخر هم د دې لپاره دی چې دوه مختلف نظریات پکې سره مخامخ شي. مثلا تاسو وایئ چې افغانان فیسبوک خپل خنه کاری، زه وایم چې نه، فیسبوک باید داسې اصول او قوانین رامنځته کړي چې که څوک خراب هم کارول غواړي اسې ونه کارولی شي. دلته د ماو د تاو ترمنځ د اختلاف یو ټکی راغی، او دا کېدلی شي چې په سوشل میډیا باندې د ماو د تا ترمنځ یو بحث سي. خو سره د دې نه چې ماو تا بحث کوو، زه هم خپل دلایل وایم، ته هم خپل دلایل وایي، دغه ملګری چې وسی مخکې یادونه وکړه صافي صاحب چې بدې ردې ورته خلکو ویلی وي، مثلا کیدلی شي چې ځینې خلک په دې ویډیو کې له معلوماتو سره موافق نه و. فکر کوي چې دې خلکو له سپکو سپورو پرته بل کوم آپشن انتخاب هم درلود، په نورو لارو هم کولی شول چې خپل اختلاف څرګند کړي په فیسبوک کې؟
ضرور کولای شي، ضرور کولای شي. هغه زغم دی، موږ او تاسو باید زغم ولرو. کله که موږ او تاسو تعلیم یافته یو، نو تعلیم یافته سړی باید د جاهل سړي سره، د بېسواده سړي سره باید هغه خپل عقل لیم کړي. که زه یو څوک په لار په ځان سره نشم رانیولی یا هغې سره زغم نشم کولی، بیا خو زما په تعلیم هم سوال پیدا کېږي. یعنی د اوس دا مهمه نه ده چې دې ملګرو سره کېدای شي زه ډېرو سره موافق نه وم، نو زه په ژوندۍ بڼه خو دوی ته خو زه کنځلې نه شم کولی چې دغه نظر ته ولې داسې وویل. نو کولی شو موږ تاسو له زغم نه استفاده وکړو، او دا معمول ده. یعنی داسې څوک نه شي پیدا کېدای په ډېر پرمختللو هېوادو کې هم، خاص تن دا ګوندونه تاسو وینئ په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې، چې یو د بل مخالف دي. خو دا په دې معنی نه ده چې یو د په یو پسې ټوپک راواخلي، بل د په بل پسې ټوپک راواخلي، یو د یو ته کنځلې کوي، بل د بل ته کنځلې کوي. نه، دلیل او منطق باید ووایي سړی چې زه په دې په دې دلایلو په حق یم، ابل باید خپل دلایل مخته کړي. مانه دا ټولنه ګوري، لوی اکثریت یې ګوري کنه. اوس فارس که زه وایم زما دلیل ښه دی، ته وایي زما دلیل ښه دی، خو دا زما او ستا دلیل په دې رسنۍ له لارې، هغه دغه راډیو له لارې میلیونونه خلک ګوري. بیا دوی یعنی هغه تصمیم دوی نسي، پرېکړه دوی کوي چې څوک ښه دی څوک بد دی. کېدای شي زه په خپل یعنی هغه کمزوري عقل باندې، کمزوري منطق باندې زه په ټینګار وکړم چې زه په حق یم، ولې خلک خو دلیل کولی چې زموږ او ستاسو به خدای دې وکړي چې خپرونه راڅخه سیاسي نه شي. زموږ او ستاسو حاکم نظام اوس وایي چې زه په حقه یم، ولې میلیونونه انسانان وایي چې نه تاسو نه یې په حقه. تاسو موږ داسې نه وایو چې تاسو نه اهل یې، خو به د کومو بستونو باندې چې تاسو یې په دې باندې تاسو نه اهل یې.
مننه، مننه.
خدای مو نه مني، زه یې نه منم. خدای میلیونونه انسانان بیا په خبره زموږ نه دي، میلیونونه انسانانو نه د تعلیم حق اخیستی دی.
په دغې موضوع باندې کېدلی شي چې دمونږ په نورو خپرونو کې پې بحثونه هم کېږي، او بیا هم د بحث وړ ده. زه درسره تاییدوم، منمه چې دغه موضوع د بحث وړ ده، کېدلی شي چې پې بحث وشي او بحثونه پې کوو. خو دا د فیسبوک کارونې ته چې ډېر راوګرځو، عظیمي صاحب، همدا پوښتنه مې چې له ښاغلي آرین نه وکړه. اصلا رغنده بحث همیشه د مسایلو د حل لپاره ضرور دی. د نظرونو اختلاف یو داسې څه دی چې باید همیشه ووسی، حتی اساسي شرط دی د ودې، پرمختګ، بدلون، ابتکار لپاره. مختلف نظرونه باید سره وڅېړل شي، سره بحث شي، هر سړی باید دلایل ووایي، منطق ووایي خپل، څو یو داسې ځای ته ورسیږي چې هغه واقعیتونه رابرسیره شي. او فیسبوک د دې لپاره ښه پلاتفورم دی، یو ډېر ښه ځای دی. فکر نه کوي ځینې افغانان چې کله غواړي مخالفت وښیي یو شي سره، له سپکو سپورو ویلو نه پرته نور ډېرې ښې لارې شته دی چې کېدلی شي یو منطقي بحث رامنځته کړي په هغې موضوع باندې، یو منطقي بحث رواچوي. مثلا همدا خیریه بنسټونه دي، اوس کولی شي چې آیا خیریه بنسټونه څومره په ګټه دي، ته د خپل دلیل ووایا، ته د خپل شواهد وړاندې کړه. څنګه کېدلی شي چې د سپکو سپورو، د یو بل د شخصیتونو، او یا مثلا د ډېر شخصي کېدو پر ځای باندې هغه د بحث وړ موضوع باندې هر سړی خپل دلیل او استدلال وکړي؟ آیا ممکنه ده د افغانانو ترمنځ په ټولنه کې داسې یو څه شي؟
بالکل. دلته خبره بیا هم هماغه د پوهې په اړه راځي. مثلا که موږ تاسو هغه د خپل علم او پوهې په بنا وګورو، مثلا بعضې ځوانان دي چې هغوی نه غواړي دغسې څه یو چاته کمنټ وکي، یو داسې نظر چاته ورکي چې هغه په خوابه دی شي، یا مثلا هغه په خبرګون وخی، یا هغه باندې بد ولګيږي، نو اکثره هغه کسان چې هغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده او هغه غواړي چې دغه فیسبوک په داسې یو طریقه استفاده کړي چې هغه نه په اصطلاح خلق تر نه سمه استفاده ونه کی، یا خلق تر خوابه دي کی خلق خپه کی. نو زه اکثره ګورم دغه معتبر رسنۍ چې کوم دي، دوی چې کله یو څه خبره کی کاغه یو معلومات وی، کاغه یو خبر وی، کاغه یو بل څه وی، کله چې فکر باندې خو لګي د خو مثبت کمنټ کوي، یا یو نظر پکې ورکوي، یا خن نظر ورکوي، یا په لایکونو کې موږ ګورو هغه څو قسمه لایکونه فیسبوک په ورستیو کې خپل هغه پالیسی بدل کړه، لایکونه مخکې به یوازې شین لایک ورکول کېده، نو بیا هغه ورسره د غصې لایک، ورسره د خفګان لایک، ورسره د جړه، ورسره د خندا، یعنی ټول لایکونه هغه سیستم په دې باندې یو کس پوهیږي چې ما دا پوسټ وکړ، ما ته خبرګون څنګه دی، ما ته کوم ډول لایک راکړل شوی، ما ته کوم ډول کمنټ شوی دی، ما ته خلکو خ خبرګون راکړی، بل خبرګون راکړی، زما د پوسټ، زما دغه خبر، یا زما دغه موضوع هرکلی په څه ډول شوی دی. نو که چېرته موږ تاسو هغه د په اصطلاح د خپل د ټولنې مثال به موږ ورکو، زموږ استاذ په ټولنه کې بدبختانه چې موږ هغه د پوهې کچه ډېره کمه ده، او فیسبوک ته هغه خلک لاسرسی لري چې هغوی مثلا آی ډي جوړه کړې ده، خو په دې نه پوهېږي چې د دې نه څنګه استفاده زه وکړم. یو څوک ته هغه به ډېر دروند شخص وي، هغه به ډېر یو معتبر شخص وي، په ټولنه کې به ډېر ښه نوم لري، خو داسې یو کس به ورته کمنټ وکړي چې هغه ټول چې لیکلي وي، هغه ځکه هغه ټول خلک ګوري، او اکثره ملګري بیا د کمنټ بندي خپل کمنټونه بند کی، هغه ته بیا تنش کولای شي کمنټ وکړي. علت یې ممداوی چې د خلکو د خراب خبرو، د خلکو د کنزا او د خلکو د توهین آمیز خبرو نه چې په غوږ پټولونه باندې ډیر بد اغیز کوي. زه د خپل یو پوسټ مثال لرم، ما سمو د مخ کې زموږ د کرکټ د لوبغاړي شیزاد محمدی یو ویډیو خبره کړې و، نو هغه ډیرو خلکو ولې د ډیر مینوالې پیدا شو، خو کله چې لاندې کمنټونو ته بزراغلم، نو اکثره خلکو ډیر بد ډیر یو یو سپک الفاظ به کارولي، ما به هغه هټ کول، ما به هغه مال چې نو خلک یې ونه ګوري، څنګه به چې زه خبر شوم چې دغه یو کمنټ
ما به هټ کو. زه مننه، فکر کوم چې ما په سیده وخت را کم شو، زم دغه تاسو چې ویل چې زه مجبور شوم چې ځینې تبصری پټې کم. راځي چې تصور وکړو چې ونجلې د هغې مثلا یو عکس خپلې خې، یا که عکس هته اندې خې یو پوسټ کړی دی، او د افغانستان غوندې په یو ټولنه کې یو لس دولس سړیان یا نارینه راغلل، او دغه عکس پسې کنسلې ولیکلې او سپکه ژبه یې وکاروله خدای نخواسته، او په اصطلاح هغه آنلاین زورونه چې ورته وایي هغه رامنځته شوه. همدې سره به راشم د اکلی اسد ته، کله ته یا کوم له دوستان نه د داسې یوې حادثې سره مخ شوی دی چې خلکو په اصطلاح هغه په آنلاین توګه زورولي د یو پوسټ په خاطر، یا د یو عکس په خاطر، یا د یو تصویر په خاطر؟
بلې هم صاحب، ما خپلوانو نه له دوستانو نه داسې نجونې شته دی چې هغوی هغه کورنۍ ورته اجازه ورکړې ده تر څو دوی خپل انځور په فیسبوک هغه پروفایل باندې ولګوي، خو ډېر کله ما هغه نجونې پېژنم چې هغوی له ډېرې وي باعزتې کورنۍ څخه دي، نجونې هم خپله په هره برخه کې سپېڅلې دي، خو کله چې دوی خپل انځور په فیسبوک باندې لګولی دی، دا نور خلک داسې فکر کوي چې دا نجلۍ په هره برخه کې اجازه لري، داسې فکر کوي چې دا نجلۍ بیخي د غزمون د ټولنې وګړي نه ده. نو کله چې فیسبوک کې کوم نجلۍ په پروفایل باندې انځور ولګولو، نو هغې ته د ډېرې سپکې نجلۍ خطاب کېږي، همدغسې فکر ورته کېږي. ډېر کله هغه زما د دوستانو نه چې کوم څوک انځور پورته کوي، بیا دغسې د خلکو سپکې سپورې زه ورته ګورم. نو که چېرې ما ته کورنۍ اجازه هم راکړي تر څو زه کار وکړم، زه کولی شم رسنیو کې هغه که د تلویزیون له لارې وي، که د فیسبوک له لارې، یا هم د راډیو له لارې، زه اجازه لرم تر څو زه هغه خپله برخه کې پرمختګ وکړم. خو همدغه د ټولنې د خلکو نه، هغه چې فیسبوک کاروي او په ناسم ډول باندې کاروي، د دوی له ویرې نه زه نه شم کولی چې زه یو چیرته کار وکړم، زه پرمختګ وکړم. او همداسې افغاني ټولنه کې ډېری نجونې چې له پرمختګ څخه راګرځول شوي دي، هغوی چې یوه ویره ورسره ده فیسبوک ته نه راځي، هغوی لیکنې هم ډیر وخت نه کوي، یوازې همدغه د خلکو د خاطره چې زه له ستونزو سره مخ کیږم، که دغه د خلکو نظرونه زما کورنۍ پورې دوی خفه کیږي، نو همدغه د خپلې کورنۍ د عزت ساتلو په خاطر باندې هم دوی ډیر وخت هڅه کوي تر څو فیسبوک کې داسې کوم منظور پورته نه کړي یا هم داسې کومه لیکنه ونه کړي تر څو هغه د خلکو بد نظرونه راپورته کړي. نو دغه ویره زه هم لرم او افغاني ټولنه کې ټول نجونې هم ورسره مخ دي.
دا راته وایا چې سره د دې ویرو او د دې اندېښنو چې موږ خبرې وکړلې، بلاخره هم د نجونو او ښځو د غږ په پورته کولو کې، لکه مثلا 15 کاله مخکې کې وایي هیڅ داسې پلیټ فارم نه و چیرته چې یو شمیر نجونو هم برخه اخیستلی شو خپلې خبرې کولی شوي، دې ته په پام چې حد اقل یو شمیر نجونو ته دا پلیټ فارم دا یو سټیج یا دریز برابر شوی چې کیدلی شي برخه پکې واخلي، د ستونزو او ننګونو سربیره پکې ګډون وکړي. فکر کوي چې دا یو مثبت څه دي او په عین حال کې د ښځو لپاره او نجونو لپاره ځینې داسې امکانات هم برابر کړي چې کولی شي خپل غږ هم نورو ته ورسوي او د نورو هم پکې واوري؟
بلیان صاحب، د کوم وخت نه چې زه خپل شخصا فیسبوک کاروم او همداسې نورې نجونې هم زړولې شوي دي، هغوی هم چې دې برخې ته راغلي دي، ډېر کله هغه سیمې چې هلته د مېرمنو غږ نه پورته کېږي، همدغه نجونې چې په فیسبوک کې دي دوی ډېر کله د همدغو مېرمنو غږ پورته کړی دی، د هغوی هغه ستونزو ته یې خلک متوجه کړي دي تر څو د دغو ستونزو مخه ونیول شي. خو دا چې بیا دوی خپله په فیسبوک کې له څومره ستونزو او څومره ننګونو سره مخ دي، نو دا بیا ډېره زیاته د دوی دپاره هم ستونزمنه وي تر څو فیسبوک کې دوی د نورو نجونو او د نورو مېرمنو غږ پورته کړي. خو دا چې په کوم اندازه باندې د دغه مېرمنو غږ پورته شوی دی، د هغوی هغه ستونزو ته خلک متوجه شوي دي، نو یو څه اغیزه یې مثبته ده، خو ډېر زیات منفي اغیزې هم بیا لري.
ډېر زیاته مننه. وروستی خبره دې هم را سره وکړه، وروسته د ټولو نورو مېلمنونو لنډې لنډې بیا اورم د دوی وروستۍ خبرې. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې فیسبوک بلکې ټولې دغه آنلاین رسنۍ، ټولنیزې رسنۍ، خلک په ځانګړې توګه ځوانان په ښه او مثبته توګه وکاري او رغنده بحثونه رامنځته کړي؟ رغنده بحثونه په دې معنی چې ضرور نه ده ته په یو موضوع کې سره موافق یې، مخالفت ولره، خو رغون کې مخالفت او بحث وکړه، دلایل او منطق ولري. څنګه کېدلی شي چې دغه سی بحثونه ځوانان رامنځته کړي او دا فضا د آنلاین رسنیو په افغانستان کې هم د نجونو هم د الکانو هم د نور خلکو لپاره ښه شي؟
بالکل ان صاحب، کله چې موږ کوم موضوع باندې بحث کوو نو موږ باید دغه موضوع ته له مخکې نه فکر وکړو چې دغه موضوع زه پورته کوم د خلکو نظرونه به ور باندې څه ډول وي. نو کله چې فیسبوک کې دوی هغه موضوع پوسټ کوي او بیا د خلکو نظرونه ور باندې ګوري، نو دا چې نظرونه د خلکو مثبت وو، نو نجونې هم ډېر کله بیا ډاډه کېږي تر څو نورې هم هغه موضوعګانې راواخلي تر څو هغه فیسبوک کې پوسټ کړي او تر نورو خلکو پورې هغه خپل معلومات ور ورسوي. خو زه له نجونو څخه هم یوه هیله کوم چې دوی هغه څه باید پوسټ نه کړي چې د هغې د خاطره هم دوی ته او هم د دوی کورنۍ باندې ګوته پورته کېږي یا د خلکو د خوانه سپکې سپورې ورته ویل کېږي. نو نجونې هم باید دې برخه کې ډېر زیات احتیاط وکړي. او بل دا چې فیسبوک کې کله دوی کوم څه پوسټ کوي، زما په شمول باندې ټول نجونې باید بې څه د خلکو نظرونه وګوري چې په څه ډول باندې دي، نو همدغه کتلو باندې دوی کولی شي چې هغه خپل لیکونو باندې راتلونکي کې ډاډه شي او کوم څه چې د خلکو د سپکو سپورو سره مخ کېږي نجونې هم باید ورڅخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور آباد آریان صاحب، تاسو هم کړه ته لنډ وایي چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې یا د افغان ځوانانو ترمنځ نه یوازې دا چې فیسبوک بلکې ټولې آنلاین رسنۍ د یو سالم او رغنده بحث ځای شي؟
زما فاند خو څو چې تعلیم سل فیصد اتیا فیصد نوي فیصد ته نوي رسېدلی، همداسې پکې سکورې به وي، داسې گنجایش نشته چې دا دې نه وي. څو چې میندو خپل اولادونه ته سالمه تربیه نه وي ورخودلي، همداسې پکې سپورې به وي. ځکه موږ تاسو په افغانستان کې یو دوه درې اندرجن دی ورسو، وروسته دا موږ پکې وو چې د پلان کې یو درجن زمن
عزمی سے
ولدا نور وای د بیر تربیات د ول شوی د خارج کی بیا یو زیګه ول کی خو خاطر بیا کی زموک زما په شمول
زموک وخت را پسې را کم شو لاندې اور می تا خبر ما واوریدله عظیمی صاحب تاسو څه وایې موافق یې له خغلی آرین سره
بالکل د پوهې خبره خو سل په سلو کې ده که چېرته زمونږ مخکې خبرو یادونه وکړه دویم ځل یادونه نه غواړم بل ځوانان که چېرته فیسبوک استعمالوي نو یوازې دې دپاره مه استفاده کوئ چې سرګرمۍ ته ور داخل شي او تاسو پکې مثلا یو څه وګورئ یا هغه څه وګورئ چې مثلا ستاسو ساعت ورسره یوازې تېر شي. صحیح ده تفریح لپاره فیسبوک ته ور داخل شي خو هغسې څه د فیسبوک نه ترلاسه کوي چې هغه مثلا زمونږ ستاسو په ټولنه کې ستاسو په درد وخوري ستاسو راتلونکی ورسره جوړ شي او مثبت څه ترې زده کوي ژبه ترې زده کوي نور معلومات
مننه کوم. زه باید دا سټوډیو نور همکارانو ته پرېږدم. مننه د ځوان فکر پروګرام وو دوستانو. تر بیا ښې چارې ټول په خدای سپارم.